افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبور شر کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي دا کوي چې د افغان ځواکونو په وروستیو هوایي بمباریو کې لسو ډیر ملکیان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. مخله دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانک زیاده خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اقلیمی بدلونونو نړیوالی آنلاین ناستې ته ویلي د اقلیمی بدلونونو له نظر افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ډیر زیانمن هیواد دی. په کابل کې نن دوه امنیتی پیښ شوې دي. په یوې کې چې د ولسي جرګې غړی هدف ګرځول شوی و، دوه کسان وژل شوي او یو دوه نور ټپیان دي. په بله کې هم یو څارنوال وژل شوی دی. او بریتانیا او اروپایي ټولنه نن باید داسې موافقې ته ورسیږي چې لندن د سکال تر پایه څنګه له اروپایي ټولنې رسمان ووځي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د اقلیمی بدلونونو له نظر افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ډیر زیانمن هیواد دی. ښاغلی غنی دا خبره نن په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیمی بدلون په اړه آنلاین ناستې ته کړې ده.
افغانستان از ون اف د ورلدز کانتریز that is most vulnerable.
په وای د اقلیمی بدلونونو له نظر افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ډیر ځانمن هیواد دی. زموږ په یواد کې د وچکالۍ څرخ په پام وړ ډول را لاند شوی او په درېدر شکلونو کې لیو ځل څخه په 50 کلونو کې یو ځل تر کم شوی. اوس مال زموږ په یواد کې موسمي بارانونه د ژمي پر ځای پسرلي کې کیږي چې د مرګونو سیلابونو او زموږ وړلو لامل کیږي. ښاغلی غنی د اقلیمی بدلون په اړه د نړیوالې ناستې ته چې د ملګرو ملتونو لخوا جوړه شوې دا هم ویل چې افغانستان د پاکې انرژي د تولید او زرغون صنعت د ایجاد لپاره لوی ظرفیت لري. هغه زیاته کړه د افغانستان د لمر او اوبو او باد پریمانه منابع لري او که سم مدیریت شي نو د 300,000 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت به ولري. د اقلیمی بدلون په اړه آنلاین غونډه د سکاتلند د ګلاسکو لخوا د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړه شوې. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په کندهار او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتمبه ولي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې راغلی د افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې یو شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې افغان هوایي ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې په ملکیانو بمبار کړی او په نتیجه کې 14 ملکیان وژل شوي دي. نن په کابل کې دوه امنیتی پیښې شوې دي. په یوه کې چې په 15 ناحیې اړوند سیمه کې شوې ده د ولسي جرګې یو غړی توفیق وحدت هدف ګرځېدلی و، خو دی له پیښې روغ وتلی دی. دوه کسان په دې پیښې کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په بله امنیتي پیښه کې د په اتمن ناحیه کې د حبیب الله په نوم یو څارنوال د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د کابل امنی قمندانۍ دغه دواړه پیښې تایید کړي او ویلي دي چې د دوی څېړنې روانې دي. د هرات ولایت د ولایتي ادارې مخته د یو کس جنازه د هغه د خپلوانو لخوا راوړل شوی او ادعا کیږي چې د پاړه باید څېړنې وشي. د امیر جان پلار زمرای وای چې د زوی جنازه پرون کور ته راوړل شو. هغه ادعا کړي چې لپیخ مخکی د مجیب الرحمن انصاری په نوم د یو کس تر چې د گازرګاه د جامع جمعات خطیب دی له هغه سره اړیکه نیولې وه. انصاری ته نږدې خلکو دغه ادارت کړی او ویلي دي تر غوچې د هرات پولیس او عدلی ارګانونه په دې اړه څه ونه وایي دوی تبصره نه کوي. مجیب الرحمن انصاری چې د هرات د گازرګاه د جامع جمعات خطیب دی یو کال مخکې په خپل سر د امر بالمعروف او نهی منکر په نوم یوه ډله رامنځته کړې وه. د هرات د امنی قمندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده هم ویلی دی چې د یو ځوان مړی د گازرګاه په سیمه کې د پولیسو لخوا پیدا شوی دی. په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې. یلدز هاشمی له فاریاب اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدی هم چې دواړه د بامیانو دي دویم او دریم مقامونه ګټلي. د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس فضلی احمد فضلی وویل
ملالی جام په نامه ده چې د لوبغاړو اسکرغلن سیالي تر سره کړي. په همدې کې 53 جنه لوبغاړو د شپږ ولایتو څخه ګډون کړي وو. د سیالي فاصله 40 کیلومتره وه. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته محرکت وکړي او د کرغې بند کې مو اخري ځای وو.
خغلی فضلی ویل د دې سیالیو تکړنجونی به د ملي ټیم او راتلونکو بهرنیو سیالیو لپاره جلب شي. اوس هم څو بهرني خبرونه. د آذربایجان دفاعي چارواکو ویلي لکه چې د نګورنو قرهباغ په سیمه کې اوربند نافذ شوی د دوی څلور سرتیري وژل شوی. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو یوازې ویلي دا وژنی د آذربایجاني ځواکونو تر کنټرول لاندې تازه سیمو کې شوې دي. د نګورنو قرهباغ لانجه د روسي په منځګړیتوب د اوس لپاره هواره شوی چې لمخې لک تر لګه درې سیمې آذربایجان ته پریښودل شوی. او بریتانیا او اروپایي ټولنه نن باید په دې باندې موافقه وکړي چې لندن سکال څنګه له اروپایي ټولنې په رسمي توګه باندې ووزي. ضرب الاجل نن یکشنبه ختمیږي چې ورسره د بریتانیې بیړه او استراب هم زیات شوی دی. که څه هم چې میاشتې په دې اړه باندې هڅې وشوې، خو تر اوسه پورې یو موافقه نه ده ترلاسه شوې. او ښایي د ډسمبر په 1 باندې بریتانیا له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې ووزي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفی یو. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفی شپږ. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه دیالس ټیټه صفر. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه یو ټیټه منفی سلور. او جلال آباد اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 12.
ناجیه صفوي وچې د افغانستان د څو خرونو د هوا د حالات اټکل واورو او له هغه مخکې صفوي ولستان اگزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي دا کوي چې د افغان ځواکونو په هوایي بمباری کې له لسو ډیر ملکیان وژل شوي دي.
درې ټاکه اوس دغس په لوګو کې د سهار وخت نه شو د خاور لاندې و موږ سره یې دوام سره کلای نه شو. یو ولس کس درې زنانه
د افغانستان دفاع وزارت به وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د کندهار په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو ته په ورستیو عملیاتو کې درنه مرګ ژوبل اړولې ده.
زمون د نتی او دفاعي قوتونو مسولیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو د مراکز او د دښمن اهداف کاغه هر چیرته وي هغه لمنځه یوسي.
پر طالبانو سربیره د کابل په ګډون نور کومې ډلې د کابل په ګډون ولایتونو کې ناامنه او تلمن وهي؟
که طالبان اوربند وکي بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړۍ او مافیایي کړۍ او نور هغه تروریستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي.
د نامنه یو د زیاتوالي په اړه مو د امنیتي او دفاعي چارو د یو کارپو نظر اخیستی دی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې سبا خلکو ته د کورونا وایروس ضد واکسین توزیع پیلېږي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو اوریدل، د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او روزګان ولایتونو کې ورستو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو تدرنه مرجوب لاړولي او د طالبانو بریدونه په شاتم به ولیدې. وزارت د خبره نن په یو خبره کړې اعلامیه کې کړې ده او ویلي چې افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې په دوړو ولایتونو کې له شپېتو زیات وسلوال طالبان وژلي او نږدې 19 نور ټپیان کړي. خو لبلې خوا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي دا کوي چې تیر شپه د ولسوالۍ په د سبزي کلي کې د افغان ځواکونو په بمبارد کې د یوې کورنۍ یولس غړي وژل شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي بیا وایي دغه ملکي کسان په هوایي بمبار کې نه، بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل شوي. نور هاله له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په راپور کې اوري.
د عبدالسمد په نوم د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکی ادعا کوي چې تېر شپه د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د دغه ولسوالۍ په دې سبزي کلي کې د ښځو او ماشومان په ګډون د ده د کورنۍ یو ولس غړي وژل شوي. بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه ملکي کسان په هوایي بمبار کې نه بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل شوي. د کندهار د امنیت امیر فرید مشال رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو دغه موټر بم د ارغنداو پر سیند د یو پله د تخریب لپاره انتقالوي چې چاودنه یې کړې.
ماشام دشمن یواره د ټانک چې غوښتل یې د پل چې ابو دوه ورځې مخکې انفجار ورته ورکړي نور قسمت یې هم تخریب کړي. زموږ بې ګناه خلک ماشومان او خویندې د دوی د ټانک په انفجار کې چې انتقالوي یې د منځه ولاړل.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره سوي ویډیو کې لیدل کیږي چې خلکو غوښتل د وژل سوو ملکي وګړو جسدونه کندهار ښار ته راوړي خو پولیسو یې ښار ته د راتګ مخه نیولې. د کندهار په ارغنداب ژړی او پنجوایي ولسوالیو کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې جګړې روانې دي. د کندهار د والي بیان احمد بی رحمدي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه ولسوالیو کې د اوو ځان وژونکو برید کوونکو په ګډون یو 50 وسلوال طالبان وژلي دي.
ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو څلورو ساعتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مخه ګډ تصفیوي او چاینیز عملیات ترسره کړي دي چې پر مهال یې د اوو ځانمرګو بریدګرو په شمول یو 50 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او همدارنګه نه تنه نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ادعا کړې چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان دي. دوی دغه برید غندلی او د غچ اخیستلو ادعا یې کړې.
کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې تېره شپه د دې ولسوالۍ په دې سبزي کلي کې د افغان ځواکونو په بمبار کې د یوې کورنۍ یولس غړي وژل شوي. د دې کورنۍ د یو غړي څرګندونې مو هم واورېدې. د پر کندهار سربېره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو د زیاتوالي او دغه راز طالبانو ته د درنې مرجوب لري وختو خبرې کیږي. خو پر دې سربېره کابل هم نن د څو پیښو شاهدو. د کابل ښار اتم او پنځلسمه ناحیه کې نن دوه پیښې وشوې. په دواړو کې درې تنه وژل شوي او دوه نور هم ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د یک شنبه سهار هم د یوې چاودنې په غږ پیل شو. نن نږدې 8 بجې د کابل د 15 ناحیې اړوند سیمه کې پروان هوټل ته څیرمه د ولس جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر مقناطیسي ماین چاودنه وکړه. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.
صبح امروز در مربوطات ناحیې 15 شهر کابل
نن سهار د کابل د 15 ناحیې اړوند پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسي چاودنه شوې چې په پایله کې یې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور برسیرن ټپیان دي.
امنیتی مسؤلان وایي د چاودنې پر مهال خپل خاغلی وحدت په موټر کې نه و، خو په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو د پیژندنې په اړه څه نه وایي. خو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت یو ورور ټپي شوی دی. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د کابل د اتمې ناحیې اړوند کارتینو سیمه کې هم نن سهار د یو څارنوال د وژل کېدو خبر ورکوي. خغلی فرامرز زیاتوي څارنوال حبیب الله د یک شنبه په ورځ نامعلوم وسلوالو وژلی دی. که څه هم د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او آن د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا ډول پیښې د طالبانو کار بللی، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي. په کابل کې پرون سهار هم د لابیجر له سیمې په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي لس توغندې د دې ښار په بیالابیلو سیمو ولګېدل چې په پایله کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د تاوتریخوالي د زیاتېدو دا پیښې یوازې په کابل پورې محدودې نه دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت له قوله همدا تېره ورځ د حکومت مخالف وسلوالو په کندهار، روزګان، زابل، پکتیکا، لوګر، غزنی، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې په ځینو ولسوالیو او پوځي مرکزونو بریدونه کړي. د وزارت په دې بریدونو کې طالبانو ته د درنې مرژوبلې له وختو خبر ورکړی دی. خو طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرژوبلې له وختو او له دوی سره د یو شمېر افغان پوځیانو له یوځای کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د هر ډول بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبره کوي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسولیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف کاغه هر چیرته وي هغه لمنځه یوسي.
په کابل او نورو ولایتونو کې تاوتریخواله او جګړه داسې مهال زور مومي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان په یو پریکړه لیک کې چې د دسمبر په 10مه تصویب شو، افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ وخود او د افغانانو په مشرۍ د سولې پر خبرو باندې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت د روان وضعیت په حق د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پریکړه لیک ستایل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي دا پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. خبر پاڼه کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په حواله لیکل شوی چې دا پریکړه لیک د ترهګریزو په خود زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکسوي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
په همدې نام نه په موضوع کې تمکیږي په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې لیوي لنډې وقفې سره د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په ورستیو څلورو شو ساعتونو کې د امنې او د زیاتوالي راپورونه ورکول کیږي. دا چې دغه امنې او د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي نن محکمې په دې اړه د امنیتي او دفاعي چارو لپاره او د افغانستان د دفاع وزارت لپاره ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه. نو موړې په پیل کې د څو عواملو یادونه کوي.
اصلا خبره دا ده چې دیوی خوانه د سولې خبرې او بل خوانه په افغانستان کې د خاغلی سالی صاحب حالې ځلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کی، په ولایتو کې امنیت ټینګ کی، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړې دي او د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک چې تصویب شو چې په افغانستان کې د سولې نه حمایت وکړي دې هم هغه کړی چې هغه نه غواړي په افغانستان کې سولې تضمین شي هغه ورخطا کړې دي. نو زه ویل شم چې یوازې طالبان نه، نور استخباراتي او مافیایي کړۍ هم شته چې هغه په دغه بریدونو کې لاس لري، غواړي چې اوضاع خراب وخی، ګډوډي وخی، د دې لپاره چې د سولې خبرې هغه د شاته وغورځي او د دوی هغه اهداف چې په افغانستان کې د جګړې دوام دي هغه تر سره کړي. په دې کې گاونډي هیوادونه او د سیمې استخبارات هم لاس لري او مافیایي کړې هم په کلاس لري.
وزیر صاحب خپل طالبانو کله غوښتي چې تاوتریخوالی به کموي او له حملو نه پتی بیا ګڼ مشتو سیمو به له حملو لاس اخلي، خو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. کله تاسو فکر کوئ چې هغه نور کسان دي چې سول نه غواړي وشي؟
نه، زه نه وایم چې یوازې طالبان په دې کې مسول نه دي، ځکه چې اصلي د جګړې لپاره بستر طالبانو جوړ کړی دی. که طالبان اوربند وکي بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړي او مافیایي کړي او نور هغه تروریستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي. په افغانستان کې خو نور تروریستي ډلې موجود دي، د دینه انکار نشو کولای، او دغه بستر د دوی لپاره چې دوی فعالیت وکي او امنیت خراب کړي هغه طالبانو برابر کړي دي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزیانو ترمنځ له درې میاشتو بحثونو او نندرې وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره درول شوې د شلو ورځو لپاره. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې ترسره شي. څه فکر کوئ چې کچېرې خبرې د افغانستان جغرافیه ته راشي، آیا په تاریخوالي به دا کوم اغیز ولري پر کمیدو؟
کاملا تاسو وګورئ چې په دوحه کې یا په قطر کې چې مذاکرات روان وي، نورو استخباراتي کړیو ته یا د منطقې هیوادونو تم د دې امکانات ډیر وي چې د هغوی سره تماس ونیسي او په دې کې مداخله وکړي. او کچېرې دو افغانان دي، کچېرې طالبان ځان افغانان ګڼي، چې زه هم وایم چې افغانان دي، که دوی راشي افغانستان ته او دلته خپل مذاکرات وکړي او دې ته ژمن شي چې دلته باید سوله ټینګه شي، زه په دغه لیست باندې چې دوی سره خلا شوی دي په کوم د سي دوی دوام ورکړي ډیره مشکله ده چې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي. نتیجه دا ده چې دوی په هغه اساسي خبرو باندې لومړی موافقه وکړي چې هغه اساسي خبرې یو دادي چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ باندې په رسمي توګه باندې چې یو بل ومني مذاکرات پیل کړي. دویم په دې باندې هوکړه وکړي چې په افغانستان کې اوربند وشي، د دغه وژنو مخه ونیول شي او د نورو تروریستي ډلو لپاره بانه پیدا نشي چې دلته ناوی خپل وبخړي کې او مايان ونیسي. نو په دې صورت کې کدوې دغه اساسي کارونه وکړي بیا د سولې لپاره موږ نږدې کیږو، او کدوې یو بل پر رسمیت نه پیژني او په ځینې کې اوربند نه کوي نو معنا دا ده چې دا خبرې ډېرې اوږدېږي او بیا نتیجه یې هم ډېره کروزي او ډېره وروسته به وي.
د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایان جنرال دولت وزیری و چې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو د زیاتوالي په اړه چې تر شا یې څه عوامل پراته دي خپل نظریات را سره شریکول. ښاغلی د وزیری په دې باور دی چې یو هغه کړی او تر هغه ډلې چې سوله نه غواړي نا امنیو ته لمن وهي او بلدا چې د افغانستان د ولسمشر امرالله صالح د کابل په ګډون په ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت هڅې زیاتې کړې دي. د خغلی صالح د امنیت د ټینګښت په اړه څرګندونې کله نا کله هم له غبرګونونو سره مخ وي. په دې اړه به له یوې لنډې خبرتیا وروسته واورئ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح چې د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی وخت په وخت څرګندونی ځینې غبرګونونه هم راپاروي. وروستیو څرګندونو چې په افغانستان کې شیعانو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواښ په اړه کړي د شیعه مشرانو سخت عکس العملونه یا غبرګونونه راپارولې دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر راپور کې واورو.
د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستیو څرګندونو ته لغبرګون وروسته د نوموړي دفتر د خبرې سمې بللې دي. خغلی صالح تیر ورځ د هغو کسانو لقوله چې نوموړی طالب د ایشان بولی پر خپل فیسبوک پانه لیکلی و چې ک بندیان اعدام شي نو دغه ډله به کابل د شیعاګانو په مصلح بدل کړي. د خغلی صالح دی څرګندونو پراخ خبرګونونه راپارولې. خو د جمهور ریاست د لومړی مرستیال د دفتر د رسنۍ او امریکو رئیس رضوان مراد وای د خغلی صالح موخه خلکو ته د افغانستان د دښمنانو ورپیژندل وو.
د سالی صاحب د خبرو هدف او هغه اساسی پیغام دغه دی چې د افغانستان خلک باید پوه شي چې داعش، طالبان او هر بل هغه توریستي ډله چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ فتنه اچي، د افغانستان د خلکو وژنې ته دوام ورکوي، د هغوی نیت، د هغوی اراده څه دي او هغوی له کومو فتنو او له کومو مکاریو څخه په استفاده په افغانستان کې خپل شومو اهدافو او دغه راس خپل توریستي اعمالو ته دوام ورکوي.
خاغلی مراد ویل چې لومړی مرستیال غواړي چې لدی ورسته د وسلوالو او د دوی د نیتونو په اړه مصلحت نوي موجود. خو د امرالله صالح د څرګندونی د شیعه مذهب او رهبرانو او سیاسونو له پراخو غبرګونونو سره ملوي. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی د حکومت دی لوړپوړي چارواکي لخوا د طالبانو لوري د شیعاګانو د وژنې خبره د شیعاګانو په وړاندې رواني نامنې ته شدت ورکوي. د غشان د مصالحې دالی شورا سیاسي مرستيال اسد الله صادتي دی ویلامي پخپرولو سره د خغلی صالح څرګندونی ل ترهګری سره ملګرتیا بللې ده. خغلی صادتي ازادي رادیو ته ویل
د تروریزم یو اړخ د ویرونکو پیغامونو خبرول دي څو د خلکو په منځ کې ویره خبر شي. نو ځکه د ترهګرۍ له موخو سره په غوښتل شوي او نو غوښتل شوي ډول د همکارۍ د څرنګوالي د پیغام رسول دغه ډول څرګندونې غیر مسؤلانه دي.
د دغه شان په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې د بیلابیلو ولایتونو خلکو دغه څرګندونو په اړه له د سره اړیکې نیولې او اندېښنې ورته خودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ څو کلونو کې پر افغان شیعاګانو په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د کابل په دشتي برچی کې خونړې حملې شوې چې د ډیرو هغو مسؤلیت داعش ډلې منلې ده.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمي ونړي والا موضوع د امریکا په متحده ایالاتونو کې سر لسبا دوشنبه خلکو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق پیلېږي. دا د فایزر او بیو ان ټیک کمپنی لوري جوړ شوی واکسین دی چې مسریت څه باندې نوي په سلو کې ثابت شوی. په متحده ایالاتونو کې د کورونا ضد واکسین د ان تطبیق په داسې حال کې پیلېږي چې په دې هیواد کې پر کورونا یا پر کووید 19 ناروغي د اخته شو کسانو شمیر 15 میلیونه او د دغه ناروغي لامل د مرشو کسانو شمیر هم نږدې 300 تر رسیدلی دی. نور حالید اسد الله الدین پر رپورټ کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرناوای په لومړي پړاو کې بعد د کورونا واکسین 2,900,000 روغتیايي کارکونکو او زړو ته ورکړل شي. د په عین حال کې وویل چې راتلونکو میاشتو کې له چمتووالي سره سره د 330,000,000 ډوز واکسین د ویش او تزریق چارې له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. پرنا پرون د دسمبر په 12 وویل د واکسین ویش لا لوړاندې پیل شوی او د همدې واکسین د تولید په کارځای کې بستبندي روانه ده. واکسین بنن یک شنبه سهار د لوجستیکي کمپنیو لخوا د ویش مرکزونو ته ولېږدول شي او له هغه ځایه به روغتونونو او نورو روغتیايي مرکزونو ته. د فایزر او بیونټیک د کمپنیو د واکسین یو ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخ وي دا ده چې باید منفي او یا درجه سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې اجازه ورکړه. روغتیایي چارواکو ویلي تر راتلونکي پسرلي پورې به د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین په پراخه کچه د لاسرسي وړ وي. امریکا کې د کورونا ضد واکسین تطبیق داسې مهال پیلېږي چې دغه هیواد کې د ویروس خپرېدل چټک شوي دي. تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 210,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او تر اوسه په متحده ایالاتونو کې نږدې 300,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي دي. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د کورونا ویروس خپرېدل چټک شوي دي او دغلته یو شمېر هیوادونه د کریسمس جشن په درشل کې د ویروس د دویمې څپې د کنټرول هڅه کوي. په اروپا کې پرون ایټالیا د کووید-19 ناروغۍ د مړینې له پلوه له بریتانیا مخکې شوه. د ایټالیا روغتیایي چارواکي وایي دوی اندېښمن دي چې د کریسمس جشن پر مهال به د ویروس څپه نوره هم ځپونکې شي. ایتالیا کې پرون پر کووید-19 ناروغۍ د مړو شو شمیر 4,000 ته ورسید. بریتانیا کې بیا د مړینې دا شمیره 4,000 ده. تمه ده نن د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او 14 والیان له نوې اونۍ د بندیزونو د سختېدو خبر ورکړي. جرمني له شپږو اونیو راپدې خوا یوه اندازه محدودیتونه لګولي خو ځینو سیمو کې له وړاندې بندیزونه سخت شوي دي. اروپا کې پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې د غیلو یو وچه کې د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین د همدې دسمبر میاشتې په 20 د تطبیق اجازه ترلاسه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبری ماخامنه خبری مجله په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل زغلولو سیالۍ وشوې. یولدز هاشمی، اتلولي وګټه، زهرا رضایی او ریحانه محمدی هم دوم او دریم مقامونه. صفی الله ستنگزی د دې سیالیو په اړه د بایسکل زغلولو د فدراسیون له مشر فضلی احمد فضلی سره مرکه کړې ده.
خوشبختانه د افغانستان بایسکل زغلولو فدراسیون د خپل جنتري پلان یا د کلنی پلان پر اساس باندې د ملالۍ جام په نامه د شجنه لوبغاړو د بایسکل زغلولو سیالۍ ترسره کړې. په همدې کې 53 شجنه لوبغاړو د شپږو ولایتونو څخه ګډون کړی و. د سیالۍ فاصله 40 کیلومتره وه. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته مو حرکت وکړ او د کرغې بند کې مو هغه اختتام یا اخري فینیش لاین وو.
څه هدف باندې ترسره شولې دغه لوبیا او چا وګټل؟ هغه قهرمانان څوک وي دنجونو؟
د افغانستان بسکټ غړوي فدراسیون هدف یو همداري چې موږ د جنل لوبغاړي باید په سیالي کې ګډون وکړو. هم د دې طریقې څخه زموږ د جنل لوبغاړو تعداد او د فدراسیون زیاتې اضافه شي او د همدې سیالۍ سره موږ وکړای شو چې موږ جنل لوبغاړي و بهرني سیالۍ ته آماده کړو. چې کله دی وکړای شو چې د بهرني سیالۍ څخه هم د افغانستان په نامه افتخار راوړي. لومړی مقام د فاریاب ولایت څخه یولدز هاشمی ترلاسه کړی. دوهم مقام زهرا رضایی د بامیان ولایت څخه او دریم مقام هم ریحانه محمدی د بامیان ولایت څخه ترلاسه کړی.
مننه.
جنرال لوبغاړي ترلاسه پورې به جنرال لوبغاړي پر ردیف کې راځي خو درې لوبغاړي نه دي جایزه هم د رسول طرف پر ځای کې ورته ځکړي. ورکول کیږي.
دا راته وی چې د کابل هوا خو ساړه ده، څنګه مو د غلوبي مدیریت کړی؟ آیا سخت نه ونجونو ته چې دومره ډیره فاصله بایسکل وچلای ک څنګه په دې ساړه هوا کې؟
بایسکل غلاونه نسبت ګرم ولایتو یا په ګرم ورځو کې په یخ کې ورزش کول او غاړي ډیر خوشحالي کله چې دی بسکل چلاونه کې کله کله غره وجود سرت او هوا یې تود ګرمي شي، هیڅ څه مشکل نه لري په صورت د دې چې باران یا واوره نه وي. نو په همدې هوا کې موږ کولای شو چې خپل سیالي په لاره واچو او د هوکو نو چې کوم خاصه ستونزه نه وه او سیالي ډېر ښایسته وه، ټول لوبغاړو ته د ختم پرې ورسېدله او بهترین سیالي وه.
افغانستان د بایسکل زغلولو د فدراسیون له رئیس خاغلی فضلی سره په کابل کې د نجونو د بایسکل زغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه وه. په همدې مرکې سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي. خو ازادي راډیو سره اوس وروستۍ خبری مجله مو هم پاتې ده. زما همکار سلطان محمد سروري مختوری، زنوریاس نوري، له تاسو اجازه غواړم. سرور صاحب، خبرونه تخرا لست.